ازادي راډیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوریدل شي. دوستانو، دولس نیمې بجې شوې دي. له اجمل انس څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو، ورپسې بیا د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبرېږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په وروستیو کې وویل متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پایلوبه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشي یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل خار لبیلا بیلوسی مسخطر 300 ډیر متادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د متادینو راټولول د دې وزارت لنشي مواد سره د مبارزې د پلان یو برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیر اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 متادین د کابل خار لبیلا بیلوسی مسخره غون کړي او بیا د درملنې لپاره په کابل خار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندربی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو کارخانه هم پنهخه کیږي.
موږ په کابل خار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشفقس و معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکه بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانه وچاړې کړې چې د طالبانو لپاره یې په ورس کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانې لخوا خبره شوې راغلي چې 115 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول. خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وای له ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتا ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 400 لیټره ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په بلخ ولایت کې نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د 9 ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 400 لیټره الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای له منځه وړي دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 144 لیټره الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د هوني مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیشې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشي موادو ډیرې قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
دا چې اکثریت محتاجین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي. په دې اړه له مولوي سید مومن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې پخوا یې یو بینز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته یې کاروبار د نشو له امله خراب سو او اوس سوال کولو ته اړ سوی دی.
دولستانی سیروم ماته ولګول سره پښکار ډاکټر اخرت ورو د ګوډي خرابي په لار نش نه نګبدي وهل کم بدی وهل.
او د خبرونه په پاکي ډرامه هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه یو کې صدر ته وکم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب تر ازو. په تیر شمسي کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په څلور لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امیر کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکي ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅه روانه ده. له همدې امله دوی کولی سي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشه یي موادو 810 قضیې رسیدلې چې 310 قضیې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلي او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشي موادو ډیرې قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. له نیکه مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشي موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیرې پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشي مواد یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشي موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشي موادو په څلور لارې اوښتی، د نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
مشکل مواد مخدر
رای هر کوتام بزرد د نشي مواد ستونزه لنډه حل لار نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړي ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابر ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشي موادو د قاچاقونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشي موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشي موادو 1515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس نن کوچ په کابل کې د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو. د کندهار ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تخته پل ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تخته پل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تخته پل د کندهار ختیځ ته په 40 کیلومتري کې پرته ولسوالي ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشي توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تخته پل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تخته پل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه شوي.
دولت سره همکار خلک دي، څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه دی لیدلی.
د تخته پل ولسوال وایي چې د نشي توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ شوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د تخته پل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تخته پل کې د نشي توکو کښتونه اوس نه کېږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه د جاګای نه بکښ درلودل چې د دې ګټه چاته رسېږي، تاوان یې چاته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی، بالخصوص زموږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیمه د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسو پاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په ما دي مخدر باندې روشتي که دا ټول ولسوالۍ زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند پکې ځای کېږي، دا موږ نه کوو، نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کړو.
د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشي توکو د کښتونو د صفر کېدو خبرې کوي چې د دې ولایت په لویدیځو ولسوالیو کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشي توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 100.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولی. په تېره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کېږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاولی الله صاحب دهلوی وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپله محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روژه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي سي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید دوی کې نه نشه وکړي او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار د دوه حالت پیرا سي. که اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټولو ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دې کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوي صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایي ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه
خامخا برگشت غوید باندې همسته. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ، یعنی هغه کار وکړئ د دنیای له لحاظه چې هغه منافی دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر منفی اغیز په جامعه ټولنه کورنۍ په ټولو باندې لري، نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې دی له عقل و بلوغ و تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړی.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا ده؟
لکه څنګه چې نورو مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نورو مریضانو باندې چې روژه نشنول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقله چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروري ده حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتبې باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره، لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوه ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شي چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغو لپاره چې تداوي کړي، نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه د خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا نجیب فرصت د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصله و ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق به در سره همکاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومک کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده، نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاری سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز تمک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی څپو خبريږي او واست خاطرې واردی. احسان الله له ډیر شکالو رئیس نه شکوي، د دې حقوق لیسانس دی. په خو یو بنز موټر او شو کاروبار درلود، خو روسي د نشو لامل کاروبار خراب شو او وسوال کول تاړ سوي دي. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونزو سره مخ شوی دی. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه احسان الله د میدان وردګو د ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ویشت کلن وم، لیلیا وم، په دیبوري کې ډاکټر صاحب وخت و. یو څوک و تورن و، استاد و د لیلی. دی اوس دې وخت کې زه دولس بجې شپې جیک شوم، کتلم چې دی ناست په خپل چبرکټ کې پرده یې کش ده له هیروینو نه استفاده یې کوله. زه جیک شوم، ما لیلینه به مات خامخا راکوي. ما چې تا له دې نه استفاده وکړه یوه ورځ دوه ورځې تر پنځه ورځو تر لس ورځو ده. داسې ما سره خلاص کړی نو ما نو څه کول باسواد وم، داسې نه چې کوم بیسواد وم. زه د ډاکټر صاحب وخت کې له حقوقو فارغه شوی یم، درس مې ویلی څلور کاله نور قضا نه. دا سړی له موره له خوره له وروره له هر څه نه جدا کوي. دوی په کومه وظیفه کې چې زه مقرر وم پس د دې نو ته سره له وظیفې هم زه صرف نظر وکړه. ویلی چې وروره دا عمل کې د وظیفه د تانه ده. زه اتلس کاله په یو وزوم دوه نوي کیلو وم، اوس پنځوس کیلو یم. زه له شل ورځې مخکې داسې حالت را باندې راغلی و چې په لاره نه شوم، ډېر په مشکل باندې دولس تانې سیروم ما ته ولګول. زه له پیشکار ډاکټر اخر ته وویل دا د ګردې خرابوي، په لاره نه شوم، لږ به دې وهل. ما وویل داسې یو شی دی سړی له هر څه نه خلاصوي. په مونږ تک د فرض هم کړی چې نفقه د اولاد فرض اغیر باندې قد کړی، فرض مونږ هم نه کړی. نما سر سپین ده، غاښونه مې خرابه دي، چې اوس لاسم ته مقایم ده چې ډوډۍ ماته نه کړم، زه په کاسه کې نشم خوړلی. اعتبار چې هر څونه کاروباري اوس یې صفر ته غورځوي، د کسبه دي لرې کوي، د خپله دینه دي لرې کوي. تګ راتګ نوي فیصده د انسان کموي. انسان ګوشه نشینه کوي. زه درېیم شیرې لرم، څلور کاله کېږي چې زه مینه لري وړم شروع کوي، بېخي ورغلی نه کور ته نه یم ننوتلی. چې ما خویندې ژوندي دي، مړي دي، ښه اعتبار، ښه عزت، ښه آبرو کومه مې چې وخته په جامعه کې تلوله اوس یې نه لرم. چې په دې نیشه کې وي هر څونه که ته صادق مسلمان اوسې، دا له صداقته لرې کوي. عبادت دین په دروغو ده، ډوډۍ خوراک دین په دروغو ده، فامیل سره کې ناسېدن په دروغو دي. غون بچاره به ډوکه ده. نه کاله مخکې مې یو شي سلسیه درلودم، د هرات په نامه مې خپله مې چلاوه، نور واړه موټر مې او پایکشت و. ولې اوس زه یم، ما کچکول د پاستوره پلان دي، ځکه نورې چنې دي پاتې. اورم به همدغه لارې ور ورک میکړم. پایرتان ته تلم تیلو شي اکوما خرچه مې جوړه درو ده. هغه خرچې سوي وي یو چاته ورغم ما مالي مو پیسې راکې دي. خرچې پیسې نه نه مې ویل ورو ورو ته خسرې وي. تاسو به پلار پیسې درکړي، زه خو دې پلار نه جوړه ته درکم. وخت چې روان کړی مم پلان کار لاس په ویستې پلان کار شپږ نیم زره کاس میخوادي ورته راوست کور درم پټین راځو که چې څه کور موټه ما پایرتان کې ولا ورکړې مې نه ده. درې ورځې پس موټه پر ځنګ ته ولا چاته ورغلی موټه راخته ورغلم موټر مې خرڅ کړ په ولا کوزره ډالر مې اخته او تروز و ټانکر سره بیرته په 3000 ډالر نو دا ثواب چې شه ثواب خونه نه پولر دي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو. ا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ وي، په افغانستان کې د ننه او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. یو ورځ د حبیب په نوم د خپل یوانډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد لا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی.
سم خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده. کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لري؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري؟
نه يم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته بنې ورغله؟
سم ډاکټر لا څنګه وی؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما، خو بس نه يم جوړ شوی.
بس جواد دا څه وبوله چې علاج دې وشو د خیره؟
څنګه مې علاج وشو؟
تر هغه وخت چې زه یو کیسه درته وکم، ډیره جالبه کیسه ده.
ها کیسه دی وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ها
هغه هم په خوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ها ها نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چرچ چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه نو څه یې وویل؟
ویلی زخو لغ چرسو سر روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویلی پخوانی ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده ته بختورې چې ما تیار سګرټه لګولی دی. ها دارې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رای کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا 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 کشیا.
خزه و خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هېره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.